77 73 تکرار می نمایم.
په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د کانفرنس سازمان ځانګړي استازي د هېواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي، د بشري مرستو د مالي صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د سازمان د 13 دسمبر میاشتې په کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړ شوی و، پریکړه وکړه چې د هېواد سره د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړوي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ماشومه څاته تر لویدو وروسته مړه شوې. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري سرګند ازادي راډیو ته وویل، تېره ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یو ماشوم نجلۍ چې اویا متره ژورې څاته لویدلې وه، جسد د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا راوویستل شو. د څرګند په وینا د انجلۍ پرون په سپیل بولده کې ولسوالۍ کې لخپله کوره ورکه شوې وه. په روسیه کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال وبخې تر زرو زیات کسان نیول شوي دي. دغه اعتراضونه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې پر خلاف شوي دي. دا خبره د اعتراضونو د څارنې وخت په لوک بنسټ نن یک شنبه کړې ده. د جګړې ضد لاریونونه د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې هم وشول چې اعتراض کوونکو پکې خبرداري ورکړل چې جګړه ونه درول شي، قزاقستان به د جګړې بل میدان وي. د آزاد اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول چې د روسیې د مالیې چارواکو د دې راډیو د روسي څانګې پر ضد د دیوالي کېدو یا افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړل. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریځ څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوې د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبري وشي. د اوکراین د مرکزي پلاوي غړي ډیوید ارخام یا پر خپل فیسبوک پاڼه کلی چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبري به سبا دوشنبه تر سره شي. د روسیې او اوکراین پلاوي د فبروري له 13مې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه دوه ځلي خبري کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 15. هرات آسمان وریځ او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 14. کندهار آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 11. مزار شریف آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 11. او جلال آباد آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله او ری پات برخه بیا حمزه نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ، د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ او د کانفرنس د سازمان ځانګړي استازي د دې هېواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د سازمان نږدې درې میاشتې مخکې په دې اړه پریکړه کړې وه، خو دغه صندوق تر اوسه نه دی پرانیستل شوی. علت څه دی؟
دوی د لوی زبرځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو لپاره د بهرنۍ مالی مرستې د راجلبولو د هڅو خبره کوي. د رسنیو مسؤلین وایي ډېرې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي یا د تړل کېدو په حال کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې سرلوڅې څا د یوې بلې ماشومې نجلۍ ژوند واخیست. ولې د سرلوڅو څاګانو سرونه نه پټېږي؟
هغه اضافي مصارف چې د یوې څا لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل د نوي تحولاتو په باب باور چې آزاد اروپا آزادي رادیو د روسي څنګه هم په روسیې کې خپل فعالیت وزنداو. بل سبا هم د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د پدې پلمه مستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو.
پنځلس کالو پلار په لاس کړم، مېړه مې د شلو کالو دی، عصبي دی، د دوه کاله کېږي چې د شا پر تختاره ته پروت دی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان ځانګړي استازي د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالې دوه پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخید د سرګندونې پاکستان ته خپل ورستي سفر کې انکړی دی او ویلي چې د مالی صندوق ک فعالیت هغه په افغانستان کې اقتصاد ته وده ورکړي او د بشري ناورین په مخنیوي کې به هم مرسته وکړي. د سازمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې په یو فوق العاده جوړ شوې غونډه کې په دې اړه پریکړه کړې و چې د هیواد سره د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ شي. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکاریو سازمان له خوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو لپاره کړي دونی میاشتې تیریږي، خو ښکاری هغه ډول چاړي نه ده د دې صندوق د فعالیتو چاريخي مختنزي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخید په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره لیدنه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي، دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ولسمه فوق العاده غونډه کې تړون شو. د قرارداد کې طالبان غوښتنه شوې چې په حکومت کې نور برخو کې د ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او خو ځته هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. خو همداتي رونی د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل، نړیوال ټولنې 15 کسیز نوم لړ ورسپارل چې حکومت کې شامل کړي، هغه چې د طالبانو په خبره دوی تر منلو نه دي. د اسلامي همکاري د سازمان د غونډې بل مهمه برخه له افغانستان سره بشري مرستې وي. هغه چې طارق علي بخیتی د خوځښ په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو ترمنځ د لا زیاتو هڅو غوښتنه کوي. د ښاغلي بخیت له قوله، دا ډول اقدام به په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي، د زیانمنو خلکو ملاتړ، دوی ته د غوره اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان د کابل د دفتر رئیس سعید العیاش هم د تیرې چهارشنبې په ورځ یعنې د مارچ په 14 خپل ماموریت پیل کړ. دا سازمان وایي د کابل دفتر به هم له افغانستان سره د نړیوالو متحدانو بشري مرستې همغږي او په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو د ملاتړ لپاره خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اسلامي همکاریو سازمان داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC وړ مورس په یو اعلامیه کې ولیکل. داسې مهال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوښتی، خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل روسي راپور کې ویلي وو، د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمانونو د افغانستان له 401 ولسوالیو په 309 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه کسانو سره څه ناڅه مرسته کړې او اوس چې شمې په پای ته رسېدو او په سرلی پر نږدې کېدو دی، احتمالا د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه یې موجوده وه.
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د مالی صندوق د جوړېدو هوکړه کړې وه، خو پر دغه هوکړې نږدې درې میاشتې تیریږي. د افغانستان اکثره خلک چې اوس سختو مرستو ته سخت اړتیا لري، ولې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس سازمان غړي نه دي په دې توانېدلي چې دا ډول یو صندوق فعال کړي؟ دا پوښتنه زما همکار د سیاسي چارو له کتونکو سید زاکر شاه سادات سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ زبرځواک ملکونه په ټوله کې د هغه ملکونو سره چې راکړې ورکړې لري، نو خامخا د یو شرایطو په سر کې لري، او د اسلامي نړۍ هم خامخا دا دوه زبرځواک چې دوی په خپل کې هغه لري، چې یو قطر دی او بل سعودي، چې د لوی زبرځواکونو سره مل دي. دوی د لوی زبرځواکونو بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
په افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو دی چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په دې برخه کې خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کړی. له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د دغسې صندوقونو ایجاد څومره مؤثره تمامېږي؟
اوس مهال چې نړیوال سازمان تقریبا 1.7 میلیارد شاوخوا د سي مرستې راټولې کړې دي، نو هغه چې لکه په حرکت شول او د نړۍ د زبرځواکونه دا اجازه تر لاسه کړه، ځینې مرستې افغانستان ته د نن ورسول شوې. نو اوس فکر کوم دا هغه پښا دا تګلاره اوس د اسلامي نړۍ د اسلامي هیوادونو کانفرنس هم د دې تر شا قدم اخلي، د دې په اساس دوی لکه چې وتللی دي چې د اسلام آباد له لارې کوم داسې د اعتماد فضا جوړه کړي، او ځکه تر دې لبریده پورې دا د اسلام آباد باندې اعتماد کول دا به یو بله تیروتنه وي، ځکه اسلام آباد خپل د اهدافو په مخه دا کانفرنس هلته نیول او په شکل د اشکال د افغانستان دا د خارجي سیاستونو د کنټرول هوډ چې دی لري د هغې پر مبنا ډېر کوشش کیږي چې دا مرستې بیا هم د دوی د طریقه وي او هغوی به خپل ګټې پکې خامخا خوندي ساتي، اما دا به بیا هم د افغانستان دپاره په ګټه نه وي.
د طالبانو د واکمنۍ و میاشتې په پوره کېدو دي، په دې موده کې بشري وضعیت فکر کوي بهتره سوی کلا د خرابېدو خواته روان دی.
د طالبانو د واکمنۍ د تیرو و میاشتو را په دې خوا ځینې شیان واقعا ډېر مثبت انګیرل شو، او هغه یو دغه جملې نه د امن فضا د چیو څه ولسونه د امن احساس کوي، او د اقتصاد له وجې کمزورتیا بیخي زیاتې وي، کار شتون نشته، کار نوی ایجاد تر اوسه پورې نشته، خو مرستې چې د دې خوا واخوا نه راورسېدي هغه په اساس باندې یو څه د دې هغه ناورین نه مخ په وتلو دي.
د سیاسي چارو کتونکو سید زاکرشاه ساداتو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو لپاره د بهرنۍ مالی مرستې د راجلبولو د هڅو خبره کوي. د رسنیو مسؤلین وایي ډېری رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي یا د تړل کېدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې یو سیمهیز خبریال اصیل احمدزی د رسنیو د مالی او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو په اړه غږیږي. نو وړي وایي د جمهوریت نظام له سقوط وروسته ډیر شمیر رسنۍ د اقتصادي ناورین سره مخ شوې او اوس د دې وړتیا نه لري چې د خپلو کارکونکو حقوق ورکړي.
ډیر رسنۍ سقوط او ډیر هم د مالی اقتصادي مشکلات سره مواجه شوې، ځکه چې په دې بخش کې ډیر رسنۍ هم خپل برنامه‌ګان له لاسه ورکړه او پروژه لکنه هادونه سره تړلې و. هغه پروژه بند شو.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي د دوی د سروې پر بنسټ چې د 2021 کال په دیسمبر میاشت کې وکړه، ل 1530 خرسانیو 211 تصویري غږیزي او چاپی رسنۍ د بیا لا بیلو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. د دې ټولنې وایان پرویز امینزاده ازادي رادیو ته وویل د دې رسنیو په تړل کې 2 سره نږدې شپږ زره خبريالان هم بيدندو شوي.
د نتیجې تعامل سیاسي بدلون په پایله کې نږدې شپږ زره خبريالان بيدندې شوي، چې له دې شمیر 2000 انجونی او خزي وي.
پر خانمو بودن
خغله امینزاده ټینګار کوي کډ رسنیو مالی ستونزو ته پام ونیشي لو څو محدود رسنیو پرته به ټوله وتړل شي. ها خو د افغانستان د خبريالانو د ملي کور رئیس سید یاسین متین وای اوس مهال اقتصادي ستونزې د رسنیو او خبريالانو لپاره تر ټولو بنسټیز دي.
بعد از این تحولات که په افغانستان وجود
داره لحقی بدون روسته چه په افغانستان که راغی خبریالان لسخت و اقتصادی ستون دو سر مختی او دیرش می رسانی و ده اقتصادی ستون دو لعمل اخبال چاری درولی دی
نشرات خود متوقف کرد.
ده رسانی و ده مالی ستون دو پرداس مال ده ترگندوونی که گیجی ده طالبان و ده حکمت ویان زبیح الله مجاهد باختر دولتی خبری آژانس ده ویلی حد سکوی چه ده رسانی و ده سقوط ده مخنیوی پا موخه ده دوی لپاره بحرانه مالی ملاتر خپل کری. حد سموکر چه پا دیارده ده طالبان و ده حکمت ده ویان دویانو نظر واخلو خو یو یې هم خبرو ته حاضر نشو. لدی وړاندې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغي میاشتې په لومړیو کې ویلی وو د اگست له 15 وروسته د شپږ سو درې رسنیو څخه 318 یې تړل شوي دي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ماشوم سات تر لویدو ورستم لشوې ده. د کندهار ښاروالۍ ویان زمرک سرګن ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ نو وخت د کندهار د سپین بولک ولسوالۍ په معروفانو نومې کلی کې یو ماشوم انجلۍ چې لخپل کور ورکه شوې وه و متر ژورې سات لویدلې و چې ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا جسد راوېستل شو.
زموږ پرسونل چې هلته سات ور تاسو ول په دې امید چې موږ وکولای شو د دغه ماشومې خورکۍ ژوند وژغورو، خو له بده مرغه هغه زموږ پرسونل چې هلته سات ور تاسو ول موږ د ماشوم له ساسه خراب پورته کړل، ژوند یې د لاس ورکړی وو.
په کندهار سربیره په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو لکه هلمند او زابل ولایتونو کې هم دا ډول څو پیښې شوې. د چاپیریالي او ټولنیزو چارو پوه او د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پالیسۍ جوړونې پخوانی رئیس عبدالولي مدقق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړي او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې شوې. کله چې اوبه وچې شوې خلکو هم داسې سرلوڅې پریښې دي. نوموړی دا یوه ټولنیزه ستونزه بولي چې په خبره باید خلک یا چارواکي غم وخوري.
ملت دا داسې حد اقل د کال لپاره سې په پخوا وختو کې به یا د لرګی نه به داسې یو چار کنجه غوندې ساختمان ورته جوړېدی یا به یو بل د سیمټو نه به جوړو چا کې ورته ویلې یو دانه دوه دانې به دا لپاسه پکې ښودل سې حد اقل د ماشومان متوجه سي چې دلته یو څه شی دي یعنی په اسانه څوک نه سور لوېدلی. ولې دغه ستونزه اوس په دې خاطر زیاته سوې ده چې وادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي اړخ ته ګوري او هغه اضافي مصارف چې د وېتال لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
د کندهار ښاروالۍ وایان ښاغلي زمري هم وویل چې زمري څرګند وویل چې په میوند ولسوالۍ کې د دغې پیښې په مهال د میوند ولسوالۍ مسؤلینو هم خلکو ته خبرداری ورکړ چې باید خپلې څاګانې پټې کړي.
د سپین بولدک ولسوالۍ د ښاروالۍ کاتې دریز همدا و نن د سپین بولدک ولسوالۍ ښاروالو ویل چې نور په دغه ولسوالۍ کې ولسو ساګان او برموت اجازه نه ورکوي. هر چا کلسا او برمې دغه کړی وي پریشي وي نو شری محکمه بور سر کیږي.
د چاپیریالي د چاپیریالي او ټولنیزو چارو پو ښاغلي مدقق په خبره چارواکي باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او له خلکو سره په همکاري باید د سرلوڅو څاګانو سرونه پټ کړي او د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په روسیه کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال تر زرو زیات کسان نیول شوي. دغه اعتراضونه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې پر خلاف شوي. دا خبره د اعتراضونو د څارنې او خپلواک بنسټ نن یکشنبه کړې ده. د جګړې ضد لاریونونه د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې هم وشول چې اعتراض کوونکو په کې خبرداري ورکړل چې که جګړه ونه درول شي قزاقستان به د جګړې بل میدان وي. پر اوکراین د روسیې د جګړې نن یو لسمه ده. دغه جګړې په ترڅ کې آزادۍ اروپا آزادۍ راډیو د روسیې څنګه هم په روسیه کې خپل فعالیت وزنداو. نور په دې رپورت کې
د آزادۍ اروپا آزادۍ راډیو په روسیه کې خپل فعالیت وروسته له هغې وزنداو چې د روسیې د مالیه چارواکو د دې راډیو د روسیې څنګه پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړي دي. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغې کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریځ څخه انحراف کوي په 15 کاله باندې محکومېدای شي. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له امله تپل سوی ده. شغلی فلای د یک شمې پرز په ویلامیا کې ویل له کلونو ګواښونو ډارولو او ځورولو وروسته چې زموږ ژورنالستان ورسره مخامخ وو کرملین په ډیره ورختایي هڅه کوي چې په اوکراین کې د خپلې غیر قانوني جګړې په اړه د روسیې وګړي له واقعیت څخه خبر نسی او صادقانه خبریالان د روسیې د دولت لخوا د خائنانو په توګه په نشه کیږي. شغلی فلای دغه راز ویلي خپلو روسي مخاطبانو ته به د راپورونو خپرولو ته دوام ورکړي او په دغه وخت کې چې دوی تر بل هر وخت زیات زموږ ژورنالیزم ته اړتیا لري د رسیدو لپاره به لا زیات له هر پلاتفورم څخه کار واخلي. د آزادی اروپا آزادی راډیو او یو شمیر نورو رسنیو په وړاندې د دیوالی کېدو یا افلاس پروسه د روسي پر رسنیو د څار ادارې د مقرراتو پر اساس پر مخ وړل کیږي. د دې ادارې د مقرراتو لمخې دغه رسنۍ باید د خپل ټولو رادیوي او لیکلي راپورونو او یا هم جوړسويو ویډیوګانو په پای کې ویلي کې چې دغه مطالب د یو بهرني ایجنټ د لخوا برابر سوي دي. د آزادی اروپا آزادی راډیو د دغه ادارې له لګول سویو مقرراتو سرغړولې او ویلي دي چې پر ځان د بهرني ایجنټ نوم نسی شوی ځکه هغه د دولت پر وړاندې یو دشمن انګیرل کیږي. د آزادی اروپا آزادی راډیو د روسي څنګه مشر اندری شيري د یک شمې پرس په یو بیان کې وویل چې موږ د هیچا ایجنټ نه یو او داسې مو انګیرلې او انګیرو چې پر دغه نوم د یادولو غوښتنه سانسور او زموږ د ایډیټوریال په داخلي پالیسۍ کې د لاسوهنې یوه هڅه ده.
د روسیې پر رسنیو د څار ادارې روس کوم نادزور له رسنیو غوښتي چې یوازې دي هغه معلومات خپروي چې د رسمي سرچینو پر اساس برابر سوي دي. دغه اداره همداشان رسنۍ له دې منع کوي چې په اوکراین کې جګړې ته د روسیې د بې دلیله جګړې نوم ورکړي او یا د روسیې یرغل یوه بولي، ځکه چینګار کوي چې هغه دي د ځنګړیو پوځي عملیاتو په نوم یاد سي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې څنګه مشر د غرض ویلي چې څنګه به له روسیې بهر د دغه جګړې په اړه د راپورونو خپرېدو ته دوام ورکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې لپاره له 1953 میلادي کال راهیسې نشرات پیل کړي او له 1991 میلادي کال را په دې خوا یې په مسکو کې خپله څنګه پرانستې ده.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوریزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم او پاتې څو شپې زما له همکار سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
د پروګرام دی برخه تمو په سلامونو هرکلی کوو. په څو شیبو کې د مارچ د اتمی په اړه اوري د شوزو نړیوال ورځ را روانه سیشن بده.
پنځلس کالو پلار پلاس کړې ما مېړې مې د شلو کالو دی اسابې دی د دوا کال کې د شاپ تختاره ته پروت دی.
خو سوري چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ماشومه ژورې څاته تر ولیدو وروسته مړه سوي. د کندهار شروالي ویان زمرید سرګند ازادي راډیو ته وویل پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په معروفانو کلی کې یو ماشوم انجلۍ چې له خپله کوره ورکه سوي وه او یا متره ژورې څاته لوېدلې چې د شروالۍ د کارکوونکو د خوای جسد راایستل سوی دی. د کندهار تر څنګ په دې وروستیو کې په ځینو نورو ولایتونو لکه هلمند او زابل کې هم دا ډول څو پېښې سوي. د چاپیریال او ټولنیزو چارو پو او د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د پالیسی جوړونې په خوانی رئیس عبدالولی مدقیق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړې او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې سوي او یا کله چې اوبه وچې سوي خلکو هماغسې سرلوڅي پرېښې دي. نوموړی له نوریاس نوری سره په مرکه کې دا یو ټولنیز ستونزه بولی او وایي
دا خو مروجه څاګانې دي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې دي خلکو په خپلو امکاناتو ته په نظر یعنی کوم امکانات چې لري دوی د څاوې وستلې دي. په مجموع کې دا زه سه ورته ګورم دا راپورونه ما هم لوستي دي. دا یو چاپیریالي او اجتماعي ستونزې دي چې دواړو سره لاسونه یو کړي دي او خلکو ته داسې مشکل پیدا کړی. چاپیریالي دلیل دا ده چې موږ په تیرو کلو کې د وچکالي شاهدان یو په هیواد کې، نو د وچکالي په حالت کې زموږ هیوادوال مجبور دي د اوبو ته د لاسرسي لپاره هر چیرته چې زړه غوښتي هلته یې څاګانې کیندلې دي، کله ژورې دي کله نیمه ژورې دي او یا سطحي څاګانې دي. خو په اوله کې به دوی دا سطحي څاګانې کیندلې، کله به چې د اوبو سطح ټیټه سوله بیا به بیا لاړل یا بیا هلته څا ژوره کړه یا بیا هغه پرېښوده بل ځای به بله څا وکیندله او همداسې به ورو ورو اوبه کته تللې او دوی به هم څا پسې ژورول یا بیا څا به نورې زیاتولې. په مجموع کې دا هغه چاپیریالي اړخ ده او اجتماعي اړخ دا ده چې په ډېرې خوشحالۍ سره چې دا هیوادوال چې کله موږ تاسو هیوادوال چې کله دا څاوې باسي کله چې څاوې نه تاونه استفاده کوي خو روزمره تګ راتګ هلته کېږي، هلته همېش یو څوک وي اوبه راکاږي یا د کښت لپاره یا د څښاک لپاره. خو کله چې دا څاوې وچېږي یا له کاره لویږي بیا په ډېرې خوشنۍ سره چې دې ته اصلا څوک توجه نه کوي په ټولنه کې، نو دا څاګانې دغسې پاتې کېږي او بالاخره دا غټ خطر دی چې اکثرو ځایو کې خلک ور لویږي.
یو خو تاسو یادونه وکړه چې هغه څاګانې دي چې وچې شوي دي، خو هغه څاګانې چې اوس اوبه هم پکې دي او خلک عملا ترې اوبه راباسي د څښاک لپاره، دغه څاګانو کې موږ د وروستیو میاشتو کې د څو پیښو شاهدو ماشومان ور لوېدلي دي او بیا ژوندي نه راوتلي او ډېرې ژورې هم دي، سرونه یې ولې نه پټوي؟ هغه مسؤولې ادارې یا خپل خلک یې ولې سرونه نه پټوي؟
په مجموع کې دا څاګانې خو ما مخکې هر څوک چې دا خپل سر باندې کیندل شوي دي. دولتي ادارات اصلا د دې نه خبر نه دي چې زموږ په هیواد کې څومره څاوې دي او چیرته دي څنګه دي چیرې رسمي د څاوې ایستل شوي وي. زه حداقل دا معلومات لرم چې د مسؤولو خلکو لخوا به د څا چښتن ته به مشخص هدایت ورکول کېدل چې هغه عملي کول، ولې دا هغه څاوې دي چې دې نه حکومت یا دولتي مؤسسات په مجموع کې خبر نه دي خو خپله دا کارونه کړي دي. او علت یې دا ده چې حداقل د کال لپاره سي په خو وختو کې به یا د لرګې نه به تاسو یو چار کونجا غوندې ساختمان ورته جوړې دي یا به یو بل د سیمټو نه به جوړو چا کې ورته ویلې یو دانه دوه دانه به د لپاسه په کې خودل سي حداقل د ماشومان متوجي سي دلته یو څه شي دي نه په اسانه څوک نه سور لیدلې ولې دا ستونزه اوس په دې خاطر زیاته شوی ده چې وادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي ارخته ګوري او هغه اضافي مصارف چې د ویسال لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي د علاقې ممنداد او بل علاقې دا چې اوس دغه اکثر ځای کې دغه سولري واټر پمپونه پیدا شوي دي خلک د ډولچو په یواز باندې د واټر پمپ واسطه باندې اوبه راباسي فقط هغه د واټر پمپ پایپ او نل دا ورکوس کی نور تعال غسه پریدی نو دا د هوادوالو بی غوری د سه د ستون زیره منځ ته دی
په کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د ورسته داس یو پیښه شاهد د کندهار د سپین بولدک ولسوال بیا له خلکو غوښتي دي چې دغه ستاګانې چې په سیمه کې دي سرلوڅي دي سرونه باید پټ کړي کنه ور سره قانوني چلن به وشي یعنی څه کولای شي چارواکي
چارواکي که پرشته هم وګوړي د ستون زی حل ډیر اسانه ده اولات هم دا د سيزه د بولدک دی ولسوال د کوم اقدام څه کړی د سې اقدام ته ضرورت په مجموع کې په یواد کې کچېرې څوک د ټال لپاره غ اضافي حفاظتي تدابیر په نظر کې نه نیسي نو باید هغه ځای بند خلکو باندې نو کچېرې یو د دوه ځای د نمونې په شکل باندې بند وسول او د خبرو ته د مطبوعاتو لاره نه انعکاس وکړي زه مطمئنه مې سه هوادوال دې ته پاملرنه کوي او په مجموع کې ټول به دې څو هغه حفاظتي تدابیر په لاس کې واخلي هغه به عملی کوي او د ستونزې به کم شي او دې ته ضرورت شي دولتي ادارات په دې برخه کې ناغېړي ونه کوي او په دې برخه کې باید جدي اقدام وکړي
د افغانستان د چاپریال ساتنې ادارې د پالیسي جوړونې په خوانی رئیس عبدالولي مدقیق وو د په خبره چارواکي باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي د کندهار شاروالي ویان زمریت سرګند هم ویلی چې په میوند ولسوالۍ کې د پیښې پر مهال د میوند ولسوالۍ مسؤلانو خلکو ته خبرداري ورکړي و چې باید خپلې څاګانې پټې کړي د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منځل کیږي ساش کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې شزیل کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثرو ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي طالبان ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول نجونو ته د تعلیم زمينه برابر کړي خو د ورستیو شلو کلونو پر مهال د شوزو د لاسترولونو خبري ډېری کیږي لځینو شوزو به وورو چې د مارچ اتمه د دوی لپاره سمانه لري او ورستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغیزمن کړی دی
نوی پښتانه په دکانو ګرځو چای لسی راکړي چای او غوانی راکړي چای وچا ډوډۍ چای پسندره ولې چاره پر خندلې دا خراب شي مخکې خو به شي پیدا کاوه چې به شنه الله سره سنول اوس اوس مسكينې ډیر اس ولا خواري نشته څو د خواري سره نه لرو چا ته ودرې دا کور کلی دي چې واس یو غواله ډوډۍ مې چم ته نور کوي په بغار او په چغار برته راځي نو څنګه تکلیف نه دي فرمه ځاغلې
زه د ولس کال يم تقریبا خپل نوم ګلسوم دي پنځولس کال پلار پلاس کړم مې مړې مې د شلو کالو دی اسابې دی د دوا کال کې چې د شاپ تختاره ته پروت یو خوا غر سره کې نه پیدا کیږي چې وسیم شایب نږدې کړی چې مسار وکړي چې وسیم ما سي دغه نه کار پیدا سوي چې د ورځې په سلسله وای په ولې چې ما په خپل کړی وای ولا کښن مدل خلک ګمز ما ورونه جمع پلاران جوړ چې ما خپل خدمت کړو ولې چې د دې د پښو خاورې په جبر ټول کړی پر دا رقم سخت عالم دی
نانم رابیان خمه خدا یو د سلوش کال خو يم خپل دایال می مسونه کې روز گزارن کدل هغه بل څکه خاون میشي څلو مالان وش پښتنه مومنان اعتماد بل ما ته ناسي د بل پکوندالو وزن نه وز د مسکینه د مشکل سره د سلاسو غریوانو نو سره په قران کې اتم کاری سوي ده د ژوند کې سم دغه چې دا وز درته ولاړم زردم چې ما د خدای قران ما وي کز ما په کور کې یا ورسته یا غړیسته هیڅ شی په قران کې ستا ورورک چې دغه زمر د اعتماد او دغه زمر د کندیانو دغه زمر ناره درې ځای ورسي شه دی وروره
انارګل دغه ډیر څلويش کال عمر ملک اسرات را باندې راغلی ولکه مې دغه وس بیا اعتماد سره سره
مرسولی چې مان را پات دي اخستې مين دي د چرګان په چوک ما د سبکو درس وس زولا کلر ما د چرګان په چوک په 2000 درولې دي د غزما د یال ډوډین برابرې 15 یال مين دي د غره برابرې په د غزما گزاره د یولس کال دي دغه ته د چا په کار کې و دربار بنو د څه خواري څه بجوین چې د کار زمينه کوندې ویچم ته برابر سوي د ایچم ته زده کې مال نو می سوي چې کوندې ویچم پر قرار سوي وي په قران کې چرته په کور کې د ماشام وړ یا شیلرم ناس تیار د لورو سره ما غو دغه کړم بیا د خسره سره وس د سمجوري خسره سره ناس ما وکړه بل په پاکه دورو راک مشته دې د زمينه سره برابر سي چې کوندې ویچم پر قرار
د مارچ د اتمی نیټې په مناسبت مو د زینو شوزو نظرونه له ازادي رادیو نه واوریدل د خبرونه په پات شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.